بله، احمد جعفر احمدی، تاسو ستړي مشي. یو بل خبرونه پایل شو، البته پښتو تر 9 بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې بیا هم په کابل کې د تیر شپې د حملې له وروستیو جزئیاتو مو خبرو، د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خبرونه په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. خو لومړی حمیده هارون عثمان ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په کابل کې د تیر شپې په حمله کې د درې عملکونکو په ګډون اته تنه وژل شول. افغان ولسمشر د هلمند د لشکرګاه په جمعات پرونی حمله چې په کې لس تنه وژل شوي په سختو ټکو وغندله. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د پاکستان په سند ایالت کې نن عمومي ماتم دی. پورا خبرونه واوري. په کابل کې د تیر شپې په حمله کې د درې بریدکوونکو په ګډون اته تنه وژل شول. د راپورونو له مخې د قربانیانو په ډله کې یو امریکایي او دوه هندیان شامل دي. وسلوالو حمله کوونکو تیره شپه د اتنی مبادو په شاوخوا کې د کابل په کلوله پشته سیمه کې د پارک پولیس پر میلمستون چې اکثره بهرانیان پکې اوسیږي برید وکړ. حمله کوونکي وروسته له افغان ځواکونو سره ونښتل چې نښتې 15 ساعته دوام وکړ. تر اوسه د دغه حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. افغان ولسمشر د هلمند لشکرګاه پر جمعات پرونی حمله په سختو ټکو وغندله. جمهوري ریاست لخوا په خبره شوی خبر پانه کې اشرف غنی پر جمعاتونو او ملا امامانو حمله د اسلام دین سره ښکاره دښمنی بللې او عاملین هغه جنایتکاران بللې چې هیڅ دین نه لري. پر دغه جمعات د شوي برید د تلفاتو شمېر لسو ته ورسید. د هلمند والی مرستیال محمد جان رسولي وایي 13 ورځ چې کله پر دې جمعات حمله وشوه د علماو د شورا غړو هلته غونډه لرله. د رسولي په وینا په قربانیانو کې څلور پولیس دي او یو لس تنه هم ټپیان شوي دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. قاري یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویان بولي وایي چې په لشکرګاه کې 13 ورځ 15 تنه وژلي دي. د ترکیه په انتالیا ښار کې نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي. دغه غونډه چې پرون پرانیستل شوه پکې تر 2018 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ملکی ماموریت لپاره د یو چوکاټ پر جوړېدو موافقه وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې په دغه غونډه کې برخه لري وایي د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون هدف دا دی چې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د 2018 کال تر اخره دوام پیدا کړي. صلاح الدین ربانی دا ماموریت د افغانستان لپاره خورا مهمه باله. تر دې مخکې 13 ورځ د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ ویلي چې تر 2018 کال وروسته به د ناټو ماموریت په افغانستان کې نظامی نه وي. د ناټو عمومي منشي د ناټو غړو ته دنده سپارلې ده چې د روان کال د اوړي تر اخره په افغانستان کې د ناټو د دوامداره حضور طرحه چمتو کړي. د افغانستان نږدې 15 ساختماني او لوجستیکی کمپنیو ادعا کړې ده چې امریکایي او ترکی شرکتونه له دوی څخه څه باندې 100 میلیونه امریکایي ډالر پوره وړي دي. د افغان کمپنیو استازي 13 ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پر دې پیسو نږدې یو نیم کال تیریږي او دوی د بهرنیو شرکتونو چارواکو ته خبر ورکړی دی خو ستونزه یې نه ده اواره شوې. دغو کمپنیو تیر کال خپل شکایتونه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو دفتر ته هم سپارلي وو. د دغه خونو مرستیال خان جان الکوزي ازادۍ راډیو ته وویل
تجارت په دغه خلکو ستونزه مني او دا ډېره جدي ستونزه ده. د دولت نه او د عدلي ارګانونو نه تقاضا کوي چې دا د دې خلکو مشکل حل.
د افغان کمپنیو استازو خبرداري ورکړ ک د ملي وحدت حکومت د دوی غمونو خري دوی به اعتراضونو ته مخه کړی. او دا هم سیمایي او نړیوال خبرونه. د پاکستان په سند ایالت کې نن عمومي ماتم دی. دغه ماتم وروسته تر دې اعلان شو چې 13 ورځ په یو بس کې د سند په مرکز کراچۍ کې د 15 کراچۍ کې 15 کسان وژل شول. د اسلامي دولت یاغي ډلې ادعا کړې ده چې دا کسان دوی وژلي دي. داعش په خپل ټویټر پانه کې چې په عربي ژبه دی لیکلي دي چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې پر یو بس چې اسماعیلیان پکې سپاره و برید کړی دی او ټولې سوارلۍ وژلي دي. د اسماعیلیانو د فرقې مشر کریم آغا خان دغه پیښه په سختو ټکو غندلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د سعودي عربستان له مشرانو سره د امریکا د اغواتو په اړه خبرې وکړې چې هدف یې له ایران سره د یوې اټومي موافقې رامنځته کول دي. اوباما د سعودي عربستان له ولیعت شاهزاده محمد ابن نایف او د هغه مرستیال محمد ابن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان پاچا سلمان واشنگتن ته له سفر څخه ډډه کړې وه. اوباما وویل متحده ایالات او سعودي عربستان ډیر ښه دوستان دي او د دغو اړیکو سابقه د فرانکلین روزویلټ تر وخته رسیږي. اوباما زیاته کړه چې په سیمه کې د ایران د نفوس پر زیاتوالي راپورته شوی کړکېچ اوس دغه اړیکې له سخت چلنج سره مخامخ کړي دي. اوباما او د سعودي عربستان مشرانو دغه راز په دې اړه چې په څه ډول په یمن کې اوربند ټینګېدای شي او هم د یوه پراخ بنسټ او مشروع حکومت د جوړولو په اړه خبرې وکړې. د عراق دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت د افراطي ډلې دوهم سړی د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په وای برید کې د عراق په شمال کې ووژل شو. د دفاع وزارت وایي د جنرال تحسین ابراهیم تیر ورځ ویل چې عبدالرحمن مصطفی محمد چې په ابو علا الافری مشهور د تل افر په خار کې د یو جماعت دننه په نخښ شو. د عراق د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت دغه قماندان لخپل لزګونو ملګرو سره غونډه لرله او په بدیت کې د ملګری هم وژل شوی دی. امریکایي پوځیان وایي چې دوی د دې د پاړه معلومات نه لري. امریکایي ځواکونو همدارس د خبره رات کړه چې د دوی الوتکو پر جماعت بدیت کړی دی. ناتو او اوکراین له روسي غوښتي دي چې د دوی په وینا د اوکراین په خاطر کې د دوامدار بې ثباتۍ له هڅو لاس واخلي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبه په ورځ د ترکیې په انطالیا کې یو بیان خپور کړ او په هغه کې په کریمیا کې د روسي پوځي پراختیا وغندله. کریمیا تیر کال مارچ روسي له خپل خاورې سره یو ځای کړه. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ تیر ورځ په خبري غونډه کې روسیا مخاطب کړه او ویل دا وایي موږ له روسیې غواړو چې د اوکراین په ختیځ کې قصدي بې ثباتۍ ته شا کړي. د بلتون غوښتونکو له ملاتړ د لاس اخلي خپل ټول ځواکونه او پوځي وسایل دي له اوکراین او دغه هیواد د پولو له اوږدو وباسي او د سیاسي حل لارې بشپړ حمایت دي وکړي. تمه ده چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې به نن هم د اوکراین پر بحران خبرې وشي. او وروسته خبر ده چې روسیا وایي چې پلیز واکونه به له بلاروس، چین، هند او منګولیا سره یو لړ پوځي تمرینات د روان کال په دوهمه نیمایي کې وکړي. کرملن دا اعلان تیر ورځ هغه وخت وکړل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له جګپوړو روسی پوځي چارواکو سره د تورې بیرې په استراتیژي سوچي کې وکتل. په بیان کې ویل شوی دی چې په دې تمریناتو کې به پر تروریزم ضد فعالیتونو تمرکز وشي. وروسته تر دې چې روسیې د اوکراین کریمیا له خپل خاورې سره یو ځای کړه، له لویدیځ سره یې اړیکې خرابې شوې او اوس غواړي چې له چین او هند سره ښه روابط ولري. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې چارواکي وایي د کابل پر یوه مېلمستون د تېرې شپې په حمله کې د دریو حمله کوونکو په ګډون اته کسان ووژل شول. د حمله په مهال یو شمېر مېلمانه هم د مېلمستون دننه ول. ناتو په افغانستان کې د غونډې ملاتړ د ماموریت له پای ته رسیدو وروسته په دې هیواد کې بل نوی ماموریت پیلوي.
Today we agreed that we will maintain a presence in Afghanistan even after the end of our
که د سولې په خبرو کې خزو ته وانډ ور نکړل شي دا خبرې به سم نتیجه ور نکړي. د غوښتنه د څلور د ولایتونو خزو په کابل کې په یوې غونډه کې مطرح کړه.
زنان منابع حیاتي و مهم برای ثبات و تحکیم این پروسه هستند.
د سوداګری او صنایع خونه وایي حکومت باید د هغو په لسګونو افغان شرکتونو د غوښتنو په اړه جدي اقدام وکړي چې وایي امریکایي او ترکی کمپنۍ لسګونه میلیون ډالر پور وړي دي او دوی ته خپل پور نه ورکوي.
خو دا ډیره جدي ستونزه ده. د دولت نه او د عدلي ارګانونو نه تقاضا کوي چې دا د دې خلکو مشکل حل.
پر ځینې نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې په نیمایي کې دوهمه نیمایي کې دوه ونیس پروګرامونه دي. اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم درته خبرو. افغان امنیتي چارواکو تایید کړ چې د کابل په یوه مېلمستون د تیر شپې په حمله کې 15 کسان ووژل شول. پر پینزو کسانو سر بیره دغه راز حمله کوونکي هم په دې حمله کې د افغان امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شول. حمله تیره شپه اتنیمې بجې د کله پشتې پر یوه میلمستون شوې وه چې ویل کیږي نښتو 15 ساعته دوام وکړ. د دې حملې نور جزئیات به له کابله د ازادي راډیو د خبریال نسیم شفق څخه واورو. شفق صاحب، څه نوي جزئیات د دغه حملې په ارتباط؟
بله، سلام علیکم. د کابل امنیتي مسؤولین تاییدوي چې په دغه حمله کې 15 تنه بهرنیان وژل شوي او 15 نور زخمیان دي. د کابل امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمي ویلي دي چې 450 تنه نور بهرني اتباع چې په دغه مېلمستون کې چې د پارکل په نوم باندې ده هلته حاضر وو دغه ژغورل شوي دي. حمله تېرو تنو وسوالو تېره شپه په 3 بجو وکړه او ویل کېږي چې باندې 15 ساعته دي د پولیسو په وړاندې مقاومت وکړ. په کابل کې د هند سفیر امر سینا تایید کړي چې د دې دوه بهرني دوه هندي اتباع په دغه پېړۍ کې دوی تصرفات اوښتي دي. او دغه راز په کابل کې د امریکا سفارت هم تایید کړي چې یو امریکایي تبع په دې پېړۍ کې وژل شوی. لا تر اوسه دقیق معلومات نشته چې دوه نور بهرني اتباع کوم هېواد پورې مربوط دي، خو تاسو سوی وه چې په دغه پارک مېلمستون کې د الحاف حسین کنفرانس ترسره کړي. دغه حمله مخکې له هغه چې د کنفرانس پیل شي شوې او د کابل امنیتي مسؤولینو ویلي چې د حمله په اغلب ګمان د مېلمستون له دننه څخه پلان شوې، ځکه چې په دغه پېښه کې د مېلمستون محافظینو ته ساتونکو ته مرضوب نه ده اوښتي. نو تر اوسه پورې جزئیات دغه دي او مسؤولیت یې هم تر اوسه پورې د دې حملې چاره به اخیستی، خو تر دې وړاندې د دغه ډول حملې مسؤولیت اکثرډي ده ورسوالو طالبانو منلی دی.
شفق صاحب، له دغه حملې وروسته په کابل ښار کې څه امنیتي تدابیر نیول شوي دي؟ کابل نسبتا یو څو ورځې آرام و.
نو په کابل کې خو دا په تیرو 9 ورځو کې تقریبا دا 3 حمله وه. مخکې له هغه نه 2 ځلې انتحاري حملې په تیرو 9 ورځو کې وشوې. د ګورې څارنوالۍ پر کارکوونکو فاتحې هم درلودل او دغه راز پرون هم د کابل په لویدیځ دارالامان سړک باندې د امنیتي ځواکونو پر یو موټر مخلاطي مای وچاو دي چې ویل کېږي دوه نفره پکې کتیان شوي دي. نو په مجموع کې په کابل کې خو امنیتي تدابیر ډېرې شدید دي، ډېرې سخت دي، ولې دغه ډول حملو خلکو ته ډېر سختې اندېښنې راپارولې دي او دوی دا وایي چې له ټولو تدابیرو سره سره بیا هم وسلوال مخالفین کولای شي چې دغه ډول انتحاري او حتی وسلوالې حملې او دلیلي حملې ترسره کړي.
بله، نسیم شفق له تاسو مننه. بیا به هم له تاسو وروسته د دې حملې نور جزئیات واورو. خو د یادونې وړ بولو چې د کابل په میلمستون چې په د کلو له پشتې په سیمه کې وسلوالو بیګاش په حمله وکړه. په دې حمله کې د 15 بهرنیانو په ګډون 8 کسان وژل شوي، 3 حمله کوونکي. د دې حملې په مهال بهرنیان د میلمستون دننه وو، دغه راز یو شمیر افغانان هم د میلمستون دننه وو. ځینې چې ژغورل شوي دي له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. احمد شبر پرې رپورټ لري.
15 ساعته وروسته تر دې چې یوې وسلوالې ډلې د کابل په کلو له پشته سیمه کې پر یوه میلمستون برید وکړ، دغه حمله پای ته ورسېده. وسلوالو د کابل په وخت تېره شپه د 8:30 بجو خواته د پارک پالس پر میلمستون حمله وکړه. دا د ځین نشته 2 ساعته وروسته تر دې حملې ورو ورو کم شوې او امنیتي ځواکونو یو شمېر کسان له میلمستون څخه ژوندي راوېستل. ټاکل شوی و چې په همدې ځای کې یو کنسرت وشي، خو د راپورونو له مخې د بلیټ په وخت ټول میلمانه چې د پروګرام ته رابلل شوي وو په پارک پالس میلمستون کې نه وو. حسیب سرحدي له هغو کسانو څخه دی چې د امنیتي ځواکونو له بلیټ وروسته وتوانېده چې د میلمستون څخه راووزي. د وویل
دغه مو داخله سن اولی شیدم فایشت خود مو داینامیاله تقریبا 7 نفر دزیر تختای خوب بودیم.
د بریټ پر محل یو شمیر بهرنیان هم په میلمستون کې وو. په دوی کې شپشتنه د هند وو چې روغ رمټ خلاص شول. د حمله په وخت د هند سر اعظم نریندرا مودي په خپل ټوئیټر پاڼه کې ولیکل چې ډیر سخت اندیشمن دی. کلاله پشته د کابل په څلور منهیه کې هغه سیمه ده چې یو شمیر نور مېلمستونونه هم پکې شته. د دې لپاره چې دا سیمه د هند سفارت ته نږدې ده، نو ځکه هندیان ډېر ورځي. د ژغورنې په دې عملیاتو کې د افغان پولیسو تر څنګ ځانګړیو افغان ځواکونو برخه واخیسته. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې پر یوه مېلمستون برید کېږي. تر دې مخکې د کابل پر کانتینینټال هوټل، سرینا هوټل، کابل سیټي سنټر او یو شمیر نورو وړو مېلمستونونو ترهګرو بریدونه کړي وو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ناتو پریکړه کړې چې په افغانستان کې به د اوسني ماموریت له پای ته رسیدو وروسته هم خپل پوځیان په دغه هیواد کې وساتي. له افغان ځواکونو سره دا د ناتو د ملاتړ نښه ده. ناتو اوس په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت مخته وړي چې د روان کال تر اخره هم پای ته رسیږي. په دې ماموریت کې د ناتو 2000 روزونکي په افغانستان کې دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
نن د ترکیې په انتالیا ښار کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه ورځ ده. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ د افغانستان پر موضوعاتو ډېرې خبرې وشوې. په دې غونډه کې له افغانستان سره د ناتو پر دوامدار مشارکت موافقه وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی دی، له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د ناتو د مشارکت موده غزول شوې ده. تر دې وروسته د ناتو ماموریت اوږدمهاله دی، ستراتیژیک دی او په یو ډول به انکشافي اړتیاوو او اوږدمهال امنیت ته ځواب وویلی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت څیړنه د 2014 کال تر پایه، د ناتو مشارکت له افغانستان سره تر هغه وروسته او له افغانستان سره د ناتو د مالی مرستو څرنګوالی به د ناتو د مشرانو په راتلونکي غونډه کې چې په 2014 کال کې په پولنډ کې کیږي په تفصیل وڅېړل شي. صلاح الدین ربانی وایي چې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د افغان ځواکونو د مدیریت په برخه کې اغیزمن دی. د دغه ماموریت په چوکاټ کې ناتو شاوخوا 12000 پوځیان په افغانستان کې لري. د ناتو پوځي ماموریت د 2014 کال د دسمبر په 1 ختم شو او بیا د روان کال په پیل کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت پیل شو چې هدف یې د افغان ځواکونو روزنه او هغوی ته سلام مشوره ورکول دي. بل لور ته د ناتو عمومي منشي وویل چې د ناتو راتلونکی ماموریت په افغانستان کې ملکی ماموریت وي. یان ستولتنبرګ تیره ورځ په انتالیا کې خبریالانو ته وویل نن موږ موافقه وکړه چې په افغانستان کې به د غوڅ ملاتړ تر ماموریت وروسته هم پاتې شو. د ناتو راتلونکی ماموریت به ملکي وي او د ملکي کسانو له لورې به مخته وړل کیږي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناتو غړیو ته دنده سپارلې ده چې د روان کال د اوړي تر اخیره په افغانستان کې د ناتو د دوامدار حضور طرحه چمتو کړي.
و امریدل چې ناتو له 2014 کال وروسته په افغانستان کې بیا هم پاتې کیږي او په دې هیواد کې په نوی بڼه د ملکی چارو ماموریت مخته وړي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل انت به خوښ شو.
کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستی سفر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې هغه څه دي چې ګڼو لویدیځو ورځپاڼو پرې مقاله او لیکلې خبرې کړي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه کابل ته د نواز شریف د وروستی سفر په اړه په یوه لیکنه کې وایي د پاکستان صدر اعظم په غیر معمولي توګه افغان طالبان په سختو ټکو وغندل. د لیکنې په وینا دا د دې څرګندوي ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ نوی تعامل دوام لري. رسپانه وړاندې لیکي د سه شنبه پر ورځ کابل ته د پاکستان د صدر اعظم سفر چې په افغانستان کې ملي والد حکومت لر رامنځته کېدو وروسته د هیواد ته د نوموړي لومړی سفر دی. دا مسله په ډاګه کړه چې اسلام آباد چمتو دی له کابل سره راکړه ورکړه وکړي. رسپانه وایي په کابل کې نواز شریف د معمول خلاف افغان طالبان په نوم یاد کړل او د هغوی په اړه یې لهجه سخته وه. رسپانه د پاکستان د صدر اعظم دا څرګندونه راخستی چې ویل د افغانستان له دښمنانو سره به د پاکستان د دښمنانو په توګه چلند کیږي او د پاکستان دښمنان به د افغانستان دښمنان ګڼل کیږي. وال سټریټ ژورنال زیاتوي د نواز شریف د سفر له افغان لوري سره چې په خپل هیواد کې د 14 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅې کوي هیله مندي زیاته کړي، خو لیکي دا سينخ کاری چې په افغانستان کې د روانه جګړه زر پای ته ورسیږي. افغان طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره په رسمي ډول خبرې اترې رد کړي او په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو د زور آزمایي په خاطر چې دا محل د خپل ناتو متحدینو ډیره کم مرسته لري پراخ بریدونه پیل کړي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی چې پاکستان پر افغان طالبانو د اخیز لرلو خبره مني، خو وايي دوی په افغانستان کې روانه ناکراری نه کنټرولوي. یو پاکستانی امنیتی چارواکی چې نوم یې نه دی یاد شوی او رسمانې ته ویلي د کابل غوښتنې د یو بل مخالف دي. دوی له موږ غواړي چې طالبان وځپو، خو په عین حال کې غواړي چې پر طالبانو د خپل نفوذ څخه کار واخلو او هغوی د خبرو میز ته کینو. د پاکستاني چارواکي ویلي ته به یو سړی یا وژنې او یا به ورسره خبرې کوي. د ګارډن برطانوي ورځپاڼې هم په همدې موضوع لیکنه کړې او وایي په کابل کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو د وروستۍ غونډې پیغام دا و چې پخواني اختلافات به یوې خواته کوي او افغانستان او پاکستان دواړه به د یو دښمن خلاف جګړه کوي. ګارډن د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان او منځنۍ اسیا د څېړونکي سکاټ سمټ له خولې لیکي لکلونو بې باورۍ او پر یو بل د تورونو لپورې کولو وروسته دواړه هیوادونه اوس نوي مشران لري او د دواړو ترمنځ دواړه خیزه دوستانه لهجه صادقانه ښکاري. ښاغلی سمټ زیاته کړې د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکو کې رامنځته شوی ټینګښت رښتینی دی، خو د نوموړي په وینا پوښتنه دا ده چې د اړیکو دا تودوالی به څومره دوام وکړي.
د سهار ته بجې او یوش دقیقې کېدونکو لري ازادي رادیو اوري. د افغانستان ولسی جرګې پرون پریکړه وکړه چې د دې جرګې د امنیتي، دفاعي او نړیوالو اړیکو کمیسیونونه دي له امنیتي مسولینو سره یو ځای په هیواد کې د امن او ثبات په خاطر یو اغیزمنه طرح جوړ او د تایید لپاره د ولسی جرګې ته وړاندې کړي. د ولسی جرګې د مشرتابه په وینا دغه طرح به تر تایید وروسته د اجرا په خاطر حکومت ته واستول شي، خو د افغانستان اجرایه ریاست وایي ولسی جرګې د حکومت پر کړنو د څار حق لري. تفصیل د اجمل تورمان په رپورټ کې.
په هیواد کې د نامنوی زیاتوالي ولسی جرګه دې ته اړ کړ چې د وی جامع او امنیتی طرحې د جوړولو پریکړه وکړي. د دغه جرګې د چهارشنبه د ورځې غونډه تر ډیره د امنیتی وضعیت د خوالي په هدف بس او وړاندیزونو ته ځانګړې شوې و. تر ډیرو خبرو وروسته پریکړه دا شوه چې په دې برخه کې وتره جوړه او حکومت ته ولېږل شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د نړیوالو اړیکو، دفاعي او امنیتی چارو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې د دغه طرحې د جوړولو په هدف د افغانستان د امنیتي ارګانونو له مسؤلینو سره یو ځای راغونډ شي.
د کمیسیون دفاعي امنیت داخلي او کمیسیون روابط بین المللي هر سه کمیسیون با مسؤولین امنیتی یک جا بشینن، یک طرح جامع امنیتی را برای امنیت افغانستان تدوین بکنه، در یک جلسه دیگه از ولسی جرګه روی ایدمی طرح رایگیری خود داشته می باشیم و جانب حکومت روان میکنیم.
د خلکو استازو د نامنوی د لاملونو په اړه بیلابیل موارد په نښه کړل. د دفاع وزیر نه موجودیت د امنیتی ځواکونو ترمنځ لازمي همغږي نشټون، پرانیستي سرحدونه د سولې په پروسه کې ابهام، د سرپرستوالیانو موجودیت له جګړې نه د پاکستان ملاتړ، بهرنی سیاست او د امنیتی مسایلو پر وړاندې د حکومت نه چندان پاملرنه په افغانستان کې د نامنیو مهم لاملونه وګڼل شول. تر دې دمخه د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په امنیتي چارو کې د یو شمېر ستونزو موجودیت منلې او ویلي و چې د ډیرو دغه ستونزو ریښه په استخباراتي ضعف کې ده. خو د افغانستان اجرایه ستوای چې ولسی جرګه د حکومت پر کړنو د څار حق لري، خو حکومت په دې برخه کې په ځانګړو طرحو کار کړی چې په عملی کېدلو سره به خیله سره وړنی ولرو. د اجرایي ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل:
د افغانستان د امنیت مسله د داخلي اول تر څنګ خارجي حال هم لري. نو ولسی جرګه د خلکو استازي دي، هغوی د نظارت حق لري، هغوی د حکومت له پلانونو طرحو او فعالیتونو څخه نظارت کوي. ولې حکومت مشخصا د امنیتي برخې لپاره چې اساسي ضرورت او غوښتنه د خلکو ته واضحه طرحو باندې کار کړی دی، موږ هیله لرو چې په عملي کېدلو سره به ښکاره نتایج او د ثوردونه ولرو.
کارپوهان وایي چې په کار د په هیواد کې د نامنوی ریښو ته پام او استخباراتي ارګانونه پیاوړي شي. د دوی په وینا کې په دې برخه کې جدي اقدامونه شي، د ستونزو کچه به تر دې هم زیاته شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټوله ورځ د سحر له وجود ما خام تر وو وجود پورې اوریدلای شي. که د سولې په خبرو کې ښځو ته ونډه ورنکړل شي، دا خبرې به سمه نتیجه ورنکړي. پر دې مسلې د هغې غونډې برخوالو تاکید وکړ چې پرون په کابل کې جوړه شوې وه او پکې د هیواد له څلور دېرشو ولایتونو څخه له سلو زیاتو ښځو پکې ګډون کړی و. دوی دغه راز وویل: دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې باید د هیواد دیارلس کلنې لاسته راوړنې زیانمنې نه شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
که څه هم تر اوسه وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته رسمي تیاری نه دی ښودلی، خو افغان میرمنې په دې پروسه کې د دوی په شاملېدو تاکید کوي. په دې مقصد په لسګونو افغان میرمنو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د بدلون په لسیزه کې د افغان میرمنو د کړنلارې تر نامه لاندې یوه درې ورځنۍ ناسته تنظیم کړې ده. دوی وویل له مخالفینو سره د سولې د مذاکراتو ملاتړ کوي، خو په دې مذاکراتو کې د ښځو د برخې اخیستنې په اړه اندېښمنې دي. په جوړې ناسته کې د افغانستان د ښځو د چارو وزیر دلبر نظري وویل چې افغان میرمنې دا توان لري چې د سولې په ټینګښت کې فعاله برخه ولري.
در روند برقراری صلح و امنیت زنان منابع حیاتی و مهم برای
خزی د صلح او امنیت په چنګخت کې د یوې مهمه او حیاتی منبع حیثیت لري. که خزی د خپل نیکو مفکورو په کارولو سره د صلح او امنیت په چنګولو کې فعال برخه واخلي، په هواد کې صلح او ثبات ټینګیدلی شي.
دا ناسته د صلح او دیموکراسي لپاره د برابرۍ د مؤسسې په مرسته جوړه شوې ده. د سولې د پروسې لپاره د یو مشورتي میکانیزم جوړول، په دې برخه کې په پرمختګونو د خلکو خبرول او په کې د ښځو فعال ګډون هغه وړاندیزونه و چې په دې ناسته کې مطرح شول. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پکواش په نامه د یوې مؤسسې لخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا او د طالبانو د یو شمېر استازو په ګډون په قطر کې یوه غیر رسمي ناسته ترسره شوه. سره له دې چې طالبانو په دې ناسته کې د خپلو اتو استازو ګډون تایید کړی، خو تاکید یې کړی چې دا ناسته د سولې په پروسه کې د ګډون مفهوم نه لري. د افغان میرمنو په دې ناسته کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزي وویل چې د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو ګډون یو ضرورت دی.
برای گسترش فرهنگ سول خانم ها نقش اساسی را بازی کرده میتونه.
د سولې د فرهنگ په پراختیا کې خزی اساسی نقش لوبولی شي. د خزو رای سرنوشت جوړون کړي پر دې مسله ټول سیاست مداران پوهیدلی دي. د دې لپاره چې د سولې په پروسه کې د خزو برخه زیاته شي، د سولې د عالی شورا ترڅنګ د فعالو میرمنو یو مشورتي بورډ جوړ شوی او وبویني چې د سولې په مذاکراتو کې به خزی هم شامل وي.
په دې ناسته کې په افغانستان کې د کاناډا سفیر دیبورا لیونز د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو برخه اخیستنه مهمه وبلله او وویل چې د ښځو له ګډون پرته به دا پروسه ښې نتیجې ونه لري. څېړونکي وایي فعالې ښځې د دې لپاره د سولې په پروسه کې ونډه اخیستل غواړي چې د خپلو لاسته راوړنو او راتلونکو ټولنیزو فعالیتونو په اړه اندېښمنې دي. دوی په خاطر دې هم تاکید کړی و چې که د سولې مذاکرات کیږي، باید د دوی حقونه پکې خوندي وساتل شي.
د افغانستان نږدې 60 شرکتونه ادعا کوي چې امریکایي او ترکی کمپنۍ له دوی څخه باندې 100 میلیون ډالر پور وړي دي. دغه شرکتونو له شاوخوا یو نیم کال راهیسې د خپلو پیسو د ترلاسه کولو لپاره افغان حکومت خبر ورکړی دی او د افغانستان د سوداګرۍ له خونې غوښتي دي چې له دوی سره د دې پیسو په وصولو کې مرسته وکړي. احمد شیبر موضوع د سوداګرۍ د خونو له مرستیال خانجان الکوزي سره شریکه کړې او لومړی دا پوښتنه کړې ده چې دا ستونزه ولې پیدا شوې ده. الکوزي په ځواب کې وویل
اساسی ستونزه دا ده چې دوی چې کوم قراردادونه کړي دي، دغه قراردادونه په قراردادونو کې داسې لیکل شوی ده چې د دوی او د خارجي کمپنۍ په منځ کې چې کوم مشکل پیدا کیږي، باید د هغه مملکت چې د کوم خلک دي هغه مملکت کې باید د دوی سره محاکمه وشي او په هغه محکمه کې باید دوی شرکت کړي. دا ناممکنه خبره ده. موږ ته څوک پیزا ورکوي نه دوی هلته وکیل مدافع نیولی شي چې امریکا ته لاړ شي یا په ترتیب شه ترکیې ته لاړ شي. دا نو تاسو تجارت په دغه خلکو ستونزه مني او دا ډېره جدي ستونزه ده. د دولت نه او د عدلي ارګانونو نه تقاضا کوي چې دا د دې خلکو مشکل حل.
الکوزه صاحب محترم، که چېرته دغه ستونزه په دې حال وي نو د افغانستان دولت په دې برخه کې څه کولی شي؟
نو دا چون یو حقوقي مسله ده، رئیس جمهور په دې سبب باندې هدایت ورکړو چې باید دا په حقوقي لحاظ باندې د قانون په رڼا کې باید حل شي. ترنوالی باید حل کی. ترنوالی تا دا مسئله تلی دا مساج پانا دغا کمپنیگانی چی دی؟ دغا کمپنیگانی اکثر پا افغانستان تو اس نشتا دی، دا افغانستان نوستلی دی. دا مشکل باید دا امریکا دا سفارت دا ترکی دا سفارت دا وزارت خارجی دا طرف نا جدی تعقیب شی چې تر څو دغه کمپنۍ په هغه ملکونو کې مجبورې شي چې دوی راشي حساب ته حاضر شي او د دې خلکو پیسې ورکړي. نو موږ بیا هم اتاق تجارت په دې باندې مصمم دی چې دا رسمان دولت ته اطلاع ورکړي. په راتلونکو کې موږ هم غواړو چې محترم رئیس جمهور ته بیا دا عرض وکړو چې د دې خلکو مشکل باید حل شي.
د سوداګرۍ د خونو له لوري نشي کېدای چې په کابل کې د ترکیه او د امریکا له سفارتونو سره ارتباط ونیول شي څو د دغه افغان سوداګرو او یا د دغه افغان شرکتونو مشکل هوار شي؟
ولې نه، موږ څلور ځله د ترکیه د سفارت سره او د امریکا د سفارت سره تماس نیولې، رسمي مکتوبونه مو ته لیکلي، اسناد موجود دي، دوی د خواهش کړی دی دا موضوع حقوقي مسله ده، د خلکو جدي ستونزه ده، دې کې په لسګونو خلک ځان له دغه یو څو شرکت نه دي بلکې په لسګونو خلک دي چې هغوی د شرکتونو سره دعوې لري، په شرکتونو یې مالونه خرڅ کړي، ریګې پرې خرڅ کړی، تیګې پرې خرڅ کړي، شګه پرې خرڅه کړي، نور شیان او کار یې کړی، حتی مزدورانو کار کړی دی، ګلکارانو کار کړی دی، د ګلکار د مزدار د بنا د دوی پیسې هم پاتې دي. دا ټول موږ په تفصیل سره دغه سفارتخانو ته ویلي دي، مګر متاسفانه چې تر اوسه پورې دغه سفارتخانو په دې باندې کمزورت نه دی کړولی.
د سوداګرۍ او صنایع د خونې مرستیال خان جان الکوزی چې د افغان شرکتونو د مسؤلینو د هغې ادعا په اړه یې خبرې کولې چې وایي امریکا او ترکی کمپنۍ له دوی څخه په لسګونو میلیون ډالر پور وړي دي او د پور له ورکولو ډډه کوي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خبرو، پر دې سربیره د غراز د سیمې په اړه هم مطالب درته چمتو شوي دي. خو اوس به حمید هارون عثمان ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
په کابل کې د تیر شپې په حمله کې د دریبریت کونکو په ګډون اته تنه وژل شول. د راپورونو لمخې د کابل په کلولا پښتا کې پر یو ملمستون د حمله په قربانیانو کې یو امریکایي او دوه هندیان شامل دي. افغان ولسمشر د هلمند لشکرګاه پر جامع جمعات پرونی حمله په سخت ټکو وغندله. پر دغه جمعات د شیو بریدید د تلفاتو شمیر لاسو ته ورسید. د ترکی په انتالیا ښار کې نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي. دغه غونډه چې پرون پرانیستل شوه په کتر 2018 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ملکی ماموریت لپاره د یو چوکاټ پر جوړېدو موافقه وشوه. د افغانستان نږدې شپېته ساختماني او لوجستیکي کمپنیو ادعا کړې چې امریکایي او ترکی شرکتونه له دوی څخه څه باندې 100 میلیون امریکایي ډالر پور وړي دي. د پاکستان په سندي حالت کې نن عمومي ماتم دی. دغه ماتم وروسته تر دې اعلان شو چې تېره ورځ په یو بس کې د سند په مرکز کراچۍ کې 15 څلوېښت کسان ووژل شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د سعودي عربستان له مشرانو سره د امریکا د هغو هڅو په اړه خبرې وکړې چې هدف یې له ایران سره د یوې اټومي موافقې رامنځته کول دي. د عراق دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت د افراطي ډلې دوهم سړی د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې ووژل شو. ناتو او اوکراین له روسیې غوښتي دي چې د دوی په وینا د اوکراین په ختیځ کې د دوامداره بې ثباتۍ لاسو لاس واخلي. او روسیا وایي چې پولیس واکونه به له بیلاروس، چین، هند او منګولیا سره یو لړ پوځي تمرینات د روان کال په دوهمه نیمایي کې وکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. که غواړئ ویلولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور په انټرنیټ کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلای او کتلای شي. ویډیوګانې او د غراز عکسونه هم لیدلای شي. د انټرنیټ لارې د ازادي رادیو خبرونه هم اوریدلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور ګوراندې د اساسي او بشري حقوقو او د غراز ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د پاکستان د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د کراچۍ وروستي برید ته په کتو چې د ښځو په ګډون له څلوېښتو زیات کسان پکې ووژل شول او مسؤلیت یې هم داعش پلوه جندالله وسلوالې ډلې منلی، وایي داعش په پاکستان او افغانستان کې په دې وروستیو کې فعالیتونه زیات کړي او که چیرې د دواړو هیوادونو حکومتونه د دې ډلې په وړاندې اقدام ونه کړي ښایي دا ډله خپلو فعالیتونو ته زور ورکړي. له پېښوره د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق پرې رپورټ لري.
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان اندېښنه څرګندوي او وایي چې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې په پاکستان کې ریښې غلولي چې ښایي د هیواد په ګډون باندې سیمې لپاره ښې نتیجې ونلري. دوی دا څرګندونه تر هغې وروسته کوي چې د چهارشنبې په ورځ د سند ایالت په کراچۍ ښار کې د اسماعیلي فرقې پر یو بس وسلوال برید وشو چې په نتیجه کې د 1400 ښځو په ګډون لږ تر لږه 15 څلوېښت کسان مړه او 14 نور ټپیان شو. د دې پیښې مسؤلیت د جندالله په نامه وسلوالې ډلې ومانه. جندالله د تحریک طالبان پاکستان هغه ډله ده چې تېر میلادي کال په نومبر کې له دې تحریک لارې جلا کړې او د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې ملاتړ اعلان کړ. په عین حال کې د کراچۍ ښار یو امنیتي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته په وینو ککړ یو لیک هم ښودلی چې پکې د داعش په استازیتوب د دغه برید د مسؤلیت اخیستلو ادعا شوې ده. د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي دغه پیښو ته په کتو وایي چې په دې هیواد کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې ریښې غلولي چې ښایي پر پاکستان سربیره به د سیمې د هیوادونو لپاره ښه خبر نه وي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه عقیل یوسفزی چې په سیمه کې د طالبانو او نورو ترهګر ډلو په اړه ژوره مطالعه لري له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
ګوره تر اوسه پورې خو چې بعضې واقعات شوي دي د هغې داعش ذمواري هم اخیستې ده او بیا چې انویسټیګیټ شوي دي هغه واقعات نو د هغې نه هغې طرف ته اشاره هم میلاو شوي دي. نو پاکستان کې بنیادي طور له د داعش تنظیم هم دی، د هغې بعضې کمانډران چې دي هغه هم خلکو ته معلوم دي. د دې نه علاوه دا هم ثابته شوې ده چې په افغانستان کې هم د داعش پاکستان کی امشتہ دی پمیان کی سیدے نو یو کوارڈینیٹنگ سسٹم امشتہ یو ہم ہنگی امشتہ بیا پا جلال آباد کی سواقع ہو شوا داگی زمواری مقبول اکڑا ان پا کراچی کے کم واقع ہو شوا دا اسنو داگی زمواری ہم جندلہ یا داعش قبول اکڑے نو دے لباد دا دعوی کول بالکل بیمانے لچے پاکستان کی اپا افغانستان کی دا داعش وجود نشتہ.
دا پروان کال کې د پاکستان په سند ایالت کې دویم خنړی بریټ دی. تر دې مخکې د جنوري په میاشت کې هم د ایالت په شکارپور خارګوټي کې په یو ځانمرګي بریټ کې لګ تر لګه 25 شیګان وژل شو. په شکارپور کې د ځانمرګي بریټ مسولیت هم جندلا وسلوال ډلې منلو او فهد مروت چې ځان د دغه ډلې ویان معرفي کوي د چهارشنبه پر ورځ رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې په پاکستان کې پر شیګان او عیسایانو او نور مذهبي لګه کوي دا ډول بریټونه لا نور هم وکړي. د دې پښتنې په جواب کې چې آیا جندلا یا نور هغه ډلې چې په پاکستان کې د داعش ملاتړ اعلان کړی د دې وړتیا لري چې دا ډول نور خنړی بریدونه وکړي، عقیل یوسف زیوایی
ترته پورې چې مونږ د داعش انټی شیعیزم کم د وې ایجنډا چې دا هغه باندې مونږ نه پوکړي نو دا وخت پورې دلته کې به هم وي بنیادی طور له داعش وجود چې د هغه د شیعاګانو یا د دغه نور خلکو چې په اسماعیل خان عمر رضی الله عنه کې او کم چې د وهابیزم نه اخوا کم مسلکونه وي هغه دوی خپل دشمنان ډیکلیئر کړی دي او دغه صورت حال مونږ په عراق کې موکتو دا په شام کې موکتو دا بیا په افغانستان کې هم داسې اطلاعات دي چې شمالي افغانستان کې چونکې د نورو مسلکونو خلک زیات د بده مرغه چې هلته کې هم دوی بعضې اټیکس کړي دي او دغه فلسفې یا دغه نظریې په بنیاد باندې چې دوی په پاکستان کې نه دا چې فورسز او ولس په نخه کې بلکې دغه خلک چې هغه د دوی نظریاتي مخالف دي هغه باندې هم دغه اټیکس دي. نو د دې یو سلسله شروع کړي د دې خبرې ډېر زیات امکان موجود دی چې په راتلونکي وخت کې د دوی په کاروایانو کې ډېر زیاته اضافه وشي.
د پاکستان جنوبی تجارتي مرکز کراچي له ډیره وخت د قومي مذهبي او سیاسي تاوتریخوالي له ستونزو سره مخ ده چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالله حد افغان له هلمند د لیک چې په لشکرګاه کې طالبانو پرونی برید ډیر ظالمانه او وحشتناک و. طالبان ځان ته څنګه مسلمانان وایي؟ په اسلام کې خود مسلمانانو وژنه منع ده او طالبان په تیره بیا بیا مسلمانان په نهه کوي او وژني. په افغانستان کې الله پاک دې په افغانستان کې سوله ټینګه کړي تر څو ورور وژنه پای ته ورسول شي. له نورستان ولایت نه قاری محمد مدنی لیکي د کابل او هلمند پرونی پیخي غند مخالفین به هیڅ کله هم په دغه حملو سره خپلو شومو اهدافو ته ونه رسیږي، بلکې د مخالفینو دغه ناوړه اعمالو په وړاندې به خلک خپل کرکه لپس زیاته کړي. ازادي راډیو اوري او سم دوه ونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې ژوند په شیبو کې واوري، پام وکړئ د اساسي او بشري حقوقو ونیس پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي. د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د 23 ماده په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټډیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د حقوقو د څنګ مسؤول محمد اسعد صفای ملمدی. صفای سه محترم شراغلست.
ډیره مننه زهم خپل ور د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
صفای صاحب که په دې اړه معلومات راکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په 28 ماده کې څه ویل شوی دی.
د اساسي قانون 28 ماده د علم او فرهنګ ادب او د هنر په مورد کې ده چې دولت باید په دغه مواردو کې اغیزمن پروګرامونه ولري او همدارنګه دولت مکلف دی چې د مخترع مؤلف او د کاشف حقوق باید تضمین کی او هغه د علمي تحقیقات په مختلفو برخو کې د دې څخه حمایت وکړي، ملاتړ وکړي او د دې د علمي تحقیقاتو له نتایجو نه اغیزمنه ګټه واخلي او د دې ته د قانون په رڼا کې عمومیت ورکړي تر څو د دغه تحقیقاتو نه اغیزمنه ګټه واخیستل شي.
تر اوسه پورې دغه ماده څومره تطبیق شوې ده؟ یعنی عملي جنبه تاسو څنګه ارزوي؟
نه یوازې د اساسي قانون او څلوېښتمه ماده بلکې ډېرې داسې مادې نورې هم شته چې د اساسي قانون کې ډېر ښه صراحت موجود دی، مګر عملي جنبه هغه څه چې څنګه چې لازمه ده عملي جنبه یا اجرایي جنبه ضعیفه ده. د مثال په ډول د اساسي قانون د علم او د تعلیم په برخه کې هم صراحت لري وی چې تمام ابتدایي زده کړې حتمی او اجباري دي، مګر کله که دغه نه عملی کیږي یا څوک د دغه معنی ګرځي د دغه لپاره اجرایی جنبه یعنی څه باید ورته وشي، کومه جزا ورکشي، دغه سه په عادي قوانینو کې دغه ته بیا توجه نه ده شوی، یا وایو چې مسکن له تعرض مسؤون ده یا ملکیت له تعرض نه مسؤون ده، کله چې که په دغه مسکن یا په ملکیت باندې تعرض کیږي بیا په عادي قوانینو کې د جزا په قانون کې د دغه لپاره یا و تضمین نه ده موجود. تضمین یعنی دا چې مؤیده ورته نشته، جزا ورته نه ده تعین شوی. منګه تمام ورځ پر رادیوګانو کې اورو چې څوک باید په دې ځای کې دغه نظم کې غصب شوی، دلته دا نظم کې غصب شوی، مګر د دغه غصب لپاره د جزا په قانون کې چې څوک د چا ملکیت غصب کی کوم مواد مشخص نشته. همدارنګه په دې ماده کې د مؤلف او مخترع حقوق ته اشاره شوی ده چې دا دولت مکلف ده چې دا تضمین کی، او که هم مخترعین ډیر کم لرو کله چې مؤلف ته چې مؤلفین زیات لرو دغه د مؤلف حقوق هم کتن په دغه مورد باندې قانون هم شته دی چې مؤلف دغه حق لري، دغه حق لري، مګر دغه حق د نقص په صورت کې چې څه باید وشي د جزا په قانون کې باید مواد موجود وي او د دې اساسي قانون مطابق یو تعداد مواد په اساسي قانون کې زیات شوی وي او کوم مواد چې د اساسي قانون سره په تضاد کې واقعي هغه باید تعدیل شي. ولې لبد مرغه چې په عملی باندې ډیر کم ده، یا وایو چې د مختاری حقوق باید دولت مکلفات لري چې تضمینی کی منګه یو تاسو ټول افغانستان با د صدیق مختاری له نوم سره چې غت تخلص مختاری او ټول په دغه نوم باندې پیژنده، کله چې موږ په کمیسون کې د یو ځل راغې او شکایت وکړ چې زه دغه اختراعات لرم او دغه اختراعات لپاره ماته ځینی اسانتیاوي په کار دي، ځای راته په کار دي، وسایل راته په کار دي چې دغه زه عملی کوم او کنه زما دغه اغنه نوښتونه نور خلک ګټه اخلي. په دغه مورد باندې منګه مکتوبونه ورکړې داري امور ته او کسه هم د پکاراتو کاراتو اداراتو ته تلو، مګر دغه ماده ته چې منګه ګورو عملی جنبه نه درلودل چې دغه زمينه نه مسایده دغه وسایل ته په اختیار کې نه ورکول کېدل چې د څنګه د خپل نوښتونه استفاده وکي. دولت هغه مسؤل ارګانونه چې کومه اداره چې مسولیت لري چې دای به تشویق کړي وي او د دل نوښت نه او اختراع استفاده کړی و نه ده شوی، یعنی عملی جنبه دغه ماده ډیره کم ده. هله ده چې حکومت او هغه څوک چې مکلف دي په عملی کولو کې توجه وکړي او محققین، مؤلفین، مخترعین با هغه کم اندازه باندې چې موجود دي دې ته باید زمينه مساعد شي چې دې په آرامه فکر باندې خپل کارونه وکړي او خپل نوښتونو ته نور پرمختګ ورکړي او تشویق شي نور هم وګړي چې په خپل کارونه کې کوشش وکړي چې نوښت رامنځته کی، نوی شهان رامنځته کی، کشفونه وکي. دا د دولت له مکلفیتونو ده چې وسلوخته ماده په دې باندې تاکید لري.
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
ګلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
او باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو باندې
آزادی رادیو یو تر 200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
د ورستې پښتنې په توګه د دې ماده د لا شامل کېدو لپاره څه کول پکار دي؟
د دې لپاره چې دغه ماده د اساسي قانون عملی بڼه پیدا کړي، باید په عادي قوانینو کې دته ځای ورکړ شي. کچېره څوک دی مؤلف حقوق تر پخو لاندې کوي، دوی ته باید جزا ورکړ شي. یو مؤلف د پټې ارزامات باندې یو کتاب لیکي، دغه کتاب نشر کوي، خپرې، مګر بل وخت ګوري چې بدون د دې نه چې دی خبر شي په خپل سر باندې یو څوک د کتاب بیا تجدید چاپ ته ورکوي، بیا چاپوي په بازار کې خرڅیږي، مګر د دې نه څوک پښتنه نه کوي، ځکه چې کچېرې ته پښتنه وشي نو په قانون کې دته دا حق لري چې دته دا حق ورکړ شي، چې دا حق محفوظ دی، چې دا دې حق لري چې بدون د دې نه څوک دا کتاب خپور نه کی خرڅ نه کی، مګر کله چې خرڅې څه باید ورسره وشي. په دغه مورد باندې باید د جزا په قانون کې ورته متخلفینو ته جزا ته ان کی چې دغه مانوي حق دی، یو دی یو شخص چې دغه زحمت استلې یو کتاب لیکلې یو څه من سره وسیده دغه تلف نه کی، کله چې جزا دی یو چیز لپاره موجود نه، هر څوک دغه ماده نه د حق نه سرغړونه کی او هغه حق تر پخو لاندې کی.
صفای صاحب ډیر مننه کور مودان
لطاسنه هم مننه ګوروده.
قدر من اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لې شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازي اوریدلې سي. تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
کد خالو لخکری راغلی کد خالو لخکری راغلی زبګو ملته د خپل یار دیدن ته زما درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هلمو ومني. خدای دې وکړي چې تیرونی به در باندې په خوخی او خوشحالی سره تیر شي وي. د دې یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب د ژوند په شیبو کې د وی نوې خبرونه په وړاندې کول سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم. مینوالو، تاسو به د قافلی او یا هم د کاروان نوم حتمی اوریدلی وي. که چیرې مو په خپل نه وی لیدلی نو د قافلی یادونه به مو حتمی لانی کونو اوریدلی وي. نن موږ غواړو د قافلو پر تاریخ او فولکلوریک ارزښت وغږیږو. هیله مند یو چې تر پای مو ملتیا وکړي اوریدونکو. راځي چې نور لا وګمې رشیدی واورو.
عزت منو اوریدونکو، کله چې انسان په ځمکه موجود شوی او د ټولنیز نظام بنسټ یې ایښی، ورسره یو ځای قافلوي سفرونه رامنځته شوي دي. دوی دغه سفرونه په دې خاطر په قافلوي شکل کول چې د نورو له شره خوندي وي. سلګونه کاله پخوا به چې کله له یوې سیمې و بلې سیمې ته سوداګر د سوداګرۍ لپاره تلل، هغوی هم په قافلوي شکل سفر کاوه، تر څو په لاره کې له غلو او نورو راپېښېدونکو پیښو د ښه مخنیوي لپاره یو لوی قوت ووسی. د کابل پوهنتون استاد یحیی همایوی چې په پخوا وختونو کې قافلې ستر اهمیت درلود او د همدغه ستر اهمیت په اساس تر اوسه یادیږي، د وویل
کافیلا فکر کوم چې د انسان د چکل چټولنه جوړه کړی دا نو کافیلا سم ور سره رمسته شوی دا ځینی زیارتونه او دینی مقدسات لکه اوس قابه شریف ته چې د ځینی اسلامي هبادونو څخه خلک د فرضی د کومن لپاره تلل هغه خلک چې مالدار وو وسې درلودو خو مګر دې ته اړتیا درلودله چې په ډله ایزه توګه ولاړ شي هغه په کفیلوي توګه ولاړ شي داسې احساسو چې یو خاص کافیله یو خاص جوړښت دا و چې یو خاص ډله یو خاص قوم یو خاصه قبیله یو ځای کې د یو بل ځای نه د انتقال په مخې خاص لیکدون کې څارویل کو خانونه کار اخیستو امغه کسانو سرلارې موجود وو مشر به موجود وو امدا ډول د ملی برخه به موجود وو امدا ډول د لارې د رهنمایي برخه به موجود وو امغه تا د امغه وخت سره مطابق تبابت به لیکدو د ځان سره یعنی هغه ډول د تبابت یو شکل خو وجود لرلو امغه به لیکدو په ځینو کافیلو کې په د هماغه وخت سره مناسب اصله هم لیږدول کېده چې موږ لیدلې دي ځکه د دې لپاره چې خوړونکي او دړونکي حیوانات د دغه نه باد شي
ښاغلی همای وایي چې پخوا به په قافله کې لی وځای او بل ځای ته خوراکي او نور توکي د سوداګرۍ لپاره لیږدول کېدل چې اوس د قافلې هغه شکل په ډیر څه توپیر سره لا هم شته
په خونه کفیلا زمونږ د وسنۍ لیک د وسیدو یو بل ډول وو یو په خونه ولرغونه ډول وو که اوس مونږ تاسو وګورو کوم کانټینرونه چې انتقالوي ستر بارودن کې موټر او ټیکنالوژي لپاره مختک سره پنړی کې چې یو بل نه بل ځای ته بارونه لیکدوي دا هم په ډیرو نه عام نسیمو کې کومنګ تاسو وګورو په ډلیزه توګه لیک کوي یعنی په ډلیزه توګه ملونه د یو بل نه بل ځای ته انتقالوي په ځینو سیمو کې سکوټ هم لري مشخص سکوټ هم لري یعنی امنیتی ساتنه هم لري امدا ډول په دا کاروانونو کې اوس هم خوراکي توکي د ځان لپاره دوی برابروي او ځینې د موټرونو د خرابوالي او د وسایلو د جوړښت ځینې وسایل د ځان سره لګدوي یعنی ډول ډول اوس هم هماغه شکل دی خو زمونږ او خیواز اوس په ټیلر باندې بدل شوی دی په ټیلا باندې بدل شوی دی
د قافلې سردار مرشي د قافلې سردار مرشي چې سوداګر جانان می کور کې پاتې شینه استاد همای په شفاهي ادبیاتو کې د قافلې د ځای ځای یادونه هم کوي او وایي چې اوس نړۍ ټکنالوژیک پرمختګ کړی او کېدای شي چې اوس یې کارونه کم شوي وي
تاثیرات ډیر زیات دي ځکه ډیر زیات د دې سمبولونو د سمبول په توګه کارول شوی دی او ډیر زیات مسایل لپاره دا د تشبیه استعارې او د سمبول په توګه راوړل کیږي دا کلمه د خلکو په ذهنونو کې اوس هم هغه په خونه ښکلا ساتلې ده یعنی تکرار تر اوسه د دومره نه تکرار شوی دا کلمه اوس هم خاصه معلومیږي چې په ځای باندې استعمال شي او فکر کوم چې د کافیلې د هغه سره د ادبیاتو سره ډیر ژور اړیکه پته ده چې یو خو د کافیلې وجب جدایی هم را منسته که یو چوک با پسپرت لا یو چوک با دی یو زین بل زیده انتقال دا دی یو چا دیوی مور زوی با دی یو زین بل زیده پا کپیلا کت لا دیوی مرمن ابرومن مرمن خوان با یو زین بل زیده تلا اگه بخپل مشمان خپل امین بای پاتی که دا نو جدایی طبعا دا جدایی یو دا بلتون مسلا چه دا آقا دا د مینو د خلکو او د ټولنیزو کورنیو د مینو پر اساس باندې د یعنی کافیله او د کافیلې سره جدایی او بلتون هم ملګری وو د کافیلې کلمه په ادبی لحاظ او فرهنګي لحاظ باندې د خلکو په ذهنونو کې زیات ځای لرلی دی او زموږ په ادبیاتو کې اوس هم استعمال لري
د علوم اکاډمي غړی څیړندوی حبیب الله رفیع د کافیلې لپاره د کاروان سرایونو یادونه هم کوي او دای په افغانستان کې د وریښمو د لارې د تیریدونکو قافلو په اړه وایي
د دې لپاره چې د قافلې خلک او د قافلې چاروي د شپې موږي پاتې نشي او بي ځای پاتې نشي د دې لپاره دوی رباتونه او کاروان سرایونه جوړ کړي چې په وټاکلې اندازې کې به د کاروان او قافله ورغلل او بیا بیا تشپه کوله یعنی یو داسې سنجش وکړي چې په څومره ساعتونو کې دی وځای نه بل ځای ته په یوه ورځ کې کوم ځای ته رسیږي نو په دې اساس به هلته کاروان سرایونه وو او خلکو به د دوی دپاره د خوراک او د دوی د څارویو دپاره د خوراک وسایل برابر کړي وو او دوی به خپلې لازمې پیسې ورکولې او هلته به شپه تېروله خصوصا کله چې دوه نیم زره کاله وړاندې د وریښمو لار جوړه شوه د هند نه به بلخ ته بیا به د بلخ نه چین او داسې د ایران په لور قافلې تللې، نو په هغو وخت کې دې ته لا ضرورت پیښ شو په لارو کې، علاوه د دې چې کاروانسرایونه او رباتونه ورته جوړ شوي وو په لارو کې، ورته نښانونه یا مینارونه هم جوړ شوي وو چې کاروان لاره غلطه نه کړي. د کابل د چکړیو مناریو له هماغو مینارونه دي چې تقریبا 2000 کاله مخکې جوړ شوی و. علاوه د قافلو د کاروانونو نه به هغه زیارت کوونکي چې د بودایی آثارو لپاره راتله، هغو به هم په همدې لارو تګ کاوه، او دا مینارونه به د دوی د رهنمایی لپاره جوړ شوي وو.
قافله ګرم نه ده، سالار په ګډو وډو سر دی، پریخی ده منزل لار په ګډو وډو سر دی. اوریدونکو، په قافله کې سالار هغه څوک دی چې د قافلې مشري په غاړه لري، او که چیرې سالار خپل لار غلطه کړي نو ټوله قافله په غلطي لاري ور برابرولی شي. د کابل پوهنتون له بل استاد محمود مرهون سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي. په مرکه کې ښاغلي مرهون په قافله کې د رباط یادونه هم کړې ده.
قافلې به موږ همیشه د دې لپاره تړلې چې د سوداګرۍ لپاره تړل کېږي، د سیاسي سفرونو لپاره تړل کېږي، د جګړو لپاره تړل کېږي. او هر قافله خپل یو مشر به درلودي، د یو مشر د خوا به رهبري کېدله، او یو به لارښود درلودي چې هغه به لاره کتله، او ساتونکي به درلودله چې خپله پیره به کوله په وخت پر وخت، او په هر پړاو کې به یو رباط درلودي چې دغه رباطونه اوس هم موجود دي، او اوس هم خلک د رباطونو په نامه پیژني. او د دوی اکثره سفرونه به دستور پر حساب و، یعنی خلکو ته هغه خلک به د قافلې هغه دغه د مخ سړی و چې هغه ته به ستوري ور معلومه چې دغه لار داسې په دغه ستورو باندې. او کوموش چې به دغه مخه تلی هغه ته به جرس ویلی چې د قافلې مخکې به روان و، او هغه آواز به کوي، او ټول خلک به په هغه آواز پسې پسې، ځکه قافلې خلک به نه سره دغه کېدل پوهېدل.
دغه تاسو رباط یاد که دغه څه دي؟
رباطونه په مجموعي توګه دغه سي ځایونه چې دوی هلته هغه ځای محفوظ ګڼي د ځان دپاره، او هلته به اوبه پیدا کېدلې، نو دغه ځای کې به دوی د شپې د تیر دپاره پاتې کېدل، هلته به اوسېدله، یوه شپه به یې تېروله، بیا به یې حرکت کوي. او اکثره وخت به دغه رباطونه د اوبو پر ځایونه وه. ډېر هغه خلک چې ډېر غټ خلک وه، هغو به د رباطونو چېر چې بیا رباط جوړ کړي، هلته به یې شپه جوړ کړه، هلته به یې منار هم دروي. لکه احمد شاه بابا رباطونه په ټوله افغانستان کې ډېر مشهور دي. احمد شاه بابا چې کله سفرونه کول، هر ځای چې به یې شپه تېرول، هلته به یې منار دروي.
اوس وخت کې څه فکر کوئ د قافلو کاروانونو څرکونه شته او که نه؟ کوي آیا تغییر کړی او که نه؟
موږ دوه ډول قافلې اوس لرو. یو قافلې دي چې اوس هم پر اهلي حیوانات دي، هغه یوازې د کوچانو خلکو ترمنځ پاتې دي. بل ډول قافلې زموږ سیاسي دي او اجتماعي دي، او د میلو قافلې دي چې د موټرونو په وسیله کېږي. اوس هم که تاسې ګوري د جنوب غرب حوزې یا په مجموع کې د لوی قندار له سیمو څخه، تاسې وینئ چې ځوانان په موټرونو کې بسته شل 25 موټره یو ځای را روان، یو ډول کالي اغوستي، یو ډول لباسونه اغوستي، یو ډول بوټونه پوی او روانې د ګل سرخ میله. دا هم یو ډول قافله ده. بیا چیرې دریږي، صرف وسایل یې تغییر کړي دي، نور قافله ما قافله ده.
د کابل اوسیدونکو شکریا وایي چې که څه هم دی په خپله قافله نه درېدلې، مګر د قافلې په اړه یې له نورو مشرانو خبرې اوریدلې دي.
اوس پیشرفت هم سوی، ټکنالوژي هم پیشرفت کړی، سهولتونه هم هلته راغلي. ډېر وسایل، ترانسپورتي وسایل هم ډېر شوي دي. ډېر په کم وخت کې څوک کولی شي له یو ځای نه بل ځای ته په اسانۍ سره ورسیږي. نو ځکه که په قافله کې لاړ شي ډېر وخت هم نیسي او ډېر ستړی کوونکی ده، نو په دې خاطر د قافله یعنی دومره دود نه ده. یعنی ستاسو هغه پخواني دودونه یا پخواني امکانات وو، هغه له منځه ځي او ځای نوي امکانات، نوي سهولتونه نیسي. او پخوا د حکومتونه منظم نه، اوس حکومتونه منظم شوي دي او کولی شي له یو هېواد بل هېواد ته په نورو وسایلو کې سفر.
22 کلن ځوان خالد تکل هم بیا ورته خبره کوي او وایي چې نړۍ ورځ تر بلې د ټکنالوژیکي کېدلو په خوا روانه ده.
څومره چې نړۍ د مډرنیزم یا نویوالي خواته ځي، زموږ د فرهنګ هغه پخواني توکي ورسته ورځه لمنځه ځي او له کاره لویږي. پخوا که سفرونه یا له یو ځایه بل ځای ته تګ راتګ د قافلو په واسطه کېده، او خلک به د جنګ و یا د یو بل کار لپاره ډله کېدل، او د یو قافلې په شکل به له یو ځایه بل ځای ته تلل. دا زموږ د فرهنګ یو برخه ده او په تیر کې دغه ډول ارزښتونه وو، خو اوس چې نړۍ ډیره مخته تللې ده، اوس د ترانسپورت ستونزې هوارې شوي دي، موټرونه ډیر دي، حتی هوایي سفرونه اوس ډیر دغه شوي دي، نو دغه څه له منځه تللي دي او هغه یوازې د فرهنګ یو جز دی چې موږ یې په تاریخونو کې لولو، موږ یې په داستاني ادبیاتو کې لولو.
خوږو اوریدونکو، زموږ نننۍ خپرونه هم دلته تمامیږي. کوم رادیو تلیکونه راستول پته مو دادی، په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چلی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.